درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې په دې هیله يم چې ورځ مو په خیر او خوشحالي پیل کړی وي. د دې نیم ساعت خبري مجلې پایل لا خبرونو کوو. دا هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خپلو کې په دواړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د افغانستان بانک پرون ویل چې د نقدو معاملو د اسانتیاو له اقتصادي دوران څخه د زړو پیسو د ایستلو په هدف 840 میلیون نه زیات افغاني بانک نوټونه د هیواد په شمالي زون کې سوځولې دي او ټاکل شوی چې د روسیا او اوکراین ترمنځ له دریو کلونو وروسته د سولې لومړنۍ مستقیمه خبرې نن په استانبول کې وشي. خو دواړو خواوو د لوړې کچې پلاوی نه دی ورستولې او په ټیټه کچه دا خبرې کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د دواړو خواوو ترمنځ د همکارۍ او د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. جی شنکر د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې نن ماښام امیر خان متقی سره خې ټلیفوني خبرې درلودې. هغه زیاته کړه چې د هند او افغانستان ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره د ناسم او بیا اساس راپورونو لارې د وروستیو هڅو په وړاندې د متقی قاطع درستۍ هرکلی ویلې. د هند بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي په دې ټلیفوني مکالمه کې د افغان ولس سره د هند دودیزې دوستۍ او د افغانستان د پرمختیایي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، تجارت او د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې پر لوړولو خپلو کې خبرې وکړې. له دې وړاندې د روان لمریزې میاشتې په جریان کې د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې عمومي رئیس او ځانګړي استازي آنن پرکاش کابل ته په سفر کې له امیر خان متقی سره لیدلې او خبرې ورسره کړې وې. د هند د بهرنیو چارو وزارت وبخي د هند د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره دغه ټلیفوني خبرې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې هند په پاکستان کې پر ځینو اهدافو بریدونه وکړل. دا ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او ښځې چې ډېرې امیدوارې دي له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي. د دې ادارې اجرایوي مرستیال ویلي دي وازې د تېرې میاشتې په ترڅ کې هر ورځ تر 4500 پورې کسان له تورخمه وختي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بانک پرونو ویل د نقدو معاملو د اسانتیاو له اقتصادي دوران څخه د زړو نوټونو د ایستلو په هدف 840 میلیون نه زیات افغاني بانک نوټونه د هیواد په شمالي زون کې سوځولي. په خبر کې ویل شوی چې دا سوځول شوي نوټونه د لسو، شلو، پنځوسو، سلو، پنځسو او زرو افغانیو مختلف ارزښتونه لرل. دغه پیسې د دوی په وینا تر دقیقې شمیرنې وروسته او د دندې لپاره ګمارل شوي د بانک استازو تر څارنې لاندې سوځول شوي دي. ټاکل شوی ده چې د روسیه او اوکراین ترمنځ له دریو کلونو وروسته د سولې لومړنۍ مستقیمې خبرې د مې په 14مه استانبول کې وشي. خو دواړو خواوو لوړې کچې پلاوی نه دي لیکلي چې دا کار د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې د اوږدې شخړې د پای ته رسولو د هیلو کچه راټیټه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي هیواد د روسیې د پلاوی د کچې مطابق یو پلاوی لیږي. دا وروسته لاغه و چې د روسیې ولسمشر پوتین په ترکیه کې له ده سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په ترکیه کې له خپل سوري سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي ښاغلی روبیو له اسرائیلو سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا، په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پای ته رسولو، د هغه امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې سوریه کې وژل شوي یا ورک دي هڅو، او همداراز د سوریې د ټولو کیمیا وسلو د له منځه وړلو د دشمنو هرکلی کړی دی. دا و خبر. دوستانو خبرونه ملا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او ښځې چې ډېرې په دغه ښځو کې میندواري دي له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي، خو په افغانستان کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د څلور خبریالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او سملاسي د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. جرمني ته د یو شمېر افغان کډوالو له هغه ستونزو مو هم خبره وشي. وایي د بېکورۍ له جدي ستونزې سره مخ دي. که وخت و د افغانستان او سیمې په تړاو به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. په نړیوالو او سیمه ایزو مسلو کې به په ترکیه کې د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ د نن خبرو ته کتنه وکړو. همدارنګه په دې برخه کې وروستۍ ډیپلوماټیکي هڅې به درسره شریک کړو. له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او ښځې چې ډېرې یې میندې دي له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي. د دې ادارې اجرایوي مرستیال وایي یوازې د تېرې میاشتې په ترڅ کې هر ورځ تر 3500 پورې کسان له تورخمه اوښتي چې دوی ټول بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان مېرمنې چې تازه له پاکستان نه خپل هیواد ته ستنې شوي دي وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
داسې محل په داسې پوښتنې مکه امیدوارو ښځو ته خو ډېر سخته ده. د ګرمۍ کې څنګه به کوو؟
هغه افغان کډواله چې کابو درې اونۍ مخکې له پاکستانه خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوې ده، دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې دا اتو میاشتو امیندواره ده، خو هیڅ ډول روغتیایي خدمت ته لاسرسی نه لري.
وزل ته په خیمو کې یو، نه کلینیک ستا دی جیکر، نه کومه شفاخانه ستا، او نه مو سره سیږي ته ډاکټر ته لاړ سم. د خوړو لپاره هم څه نستا، کار نستا، ډېر سختۍ باندې دلته شپې ورځې سبا کوو.
بل امیندوار ښځه چې دا بیا تازه شاوخوا یوه اونۍ مخکې په تورخم خپل هیواد ته اوښتې او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خور امیندواره یم او بې سرپناه م یو. خیمو ژوند مو د کومک ته خو حاجت لرو، سپینګیر خسر مې دی، کار څوک نشته، روزګار څوک نشته، اوس مالکو یو مالی لګ یو کرایه کور به ونیسو. د امیندوارې د مرستیاګانو دغه لپاره چې دا سرپناه م لږ پکې داسې کرایه کور وس نه لرو نو څه وکړو؟
د ښځې داسې مهال د امکاناتو او وړینو خدماتو له نشتوالي شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA تازه ویلي هره ورځ سلګونه ماشومان او امیندوارې ښځې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په یوه ویډیو کې چې دغه ادارې د مې په 15مه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، د UNFPA اجرایوي مرستیال اندریو سابرتون وایي هغه ښځې او ماشومان چې بېرته افغانستان ته ستانه شوي ستړي او ویریدلي دي او هر څه ورنه پاتې دي. ښاغلي سابرتون د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د زیږون بیړنۍ کلینیک څخه د لیدنې پر مهال په عمرې کم کې زیاته کړې:
Since the start of this emergency we've already
له هغه وخت چې دا بیړنۍ وضعیت پیل شوې موږ له سلو څخه ډیرو ښځو سره مرسته کړې چې خپل ماشومان په خوندي ډول په دې کلینیک کې وزیږوي. خو بېرته راستنېدونکي کسان ورځ بلې ته ډېری، یوازې په تېره میاشت کې هره ورځ تر 3500 پورې کسان د تورخم له لارې اوښت او دا لړۍ لا روانه ده. موږ اټکل کوو چې په راتلونکو میاشتو کې به تر 1.5 میلیون پورې کسان دلته راورسیږي.
نوموړی دا هم وایي موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا ماشومان، میندې او نوې زیږیدلي ماشومان هغه درملنه ترلاسه کړي چې ورته سخته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې اندریو سابرتون افغانستان ته له سفر وروسته د مې په 14مه یوې خبري غونډه کې ویلي وه د امریکا لخوا د بودیجې د ځنډ له امله افغانانو ته د 102 میلیونه ډالرو په ارزښت د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پروګرامونه درېدلي دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د دغو پروګرامونو درېدنه به شاوخوا 6.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي. د یادونې د افغانستان له لوړاندې له نازک اقتصادي وضعیت سره مخ دی او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو پراخستنېدنه په دغه هیواد کې بشري ناورین او د خلکو اړتیاوې نورې هم زیاتوي.
زموږ دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو دوامداره جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ افغانان په رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. ډبلیو ایچ او په خپل یو تازه رپورټ کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، سره له دې چې ډېری افغانان له دې کبله له ژور خفګان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. له بلې خوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې له فزیکي اړخه هم معلول شوي وای، روانو اقتصادي او بشري ننګونو ژوند تریخ کړی او له خفګانه کړیږي. نور حال به د فیروزي عزیزي په رپورټ کې واورو.
جګړه خو اغیزه په ټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړې، خصوصا مالونو باندې ډېر کړې ده.
د پینځو ماشومانو پلار او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شپږ دېرش کلن فرید و. دا چې دواړه پښو باندې معلول دی، وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکي توان اخیستی بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغو کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې، چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحيه رزق چې یو بیکاری یو فقر ده، بل دا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی، بالکل وسمات بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شو چې موږ څوک نو موږ خپل اوخه ده. هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اسه پرشي لګیدلی دی،
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې معلولیت له امله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دی چې سخت وي، ځکه کور کې دلته بچي ژاړي، هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي، نو په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14مه یې خپور کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفګان، سترس او اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. ډبلیو ایچ او په خپل دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وېبپاڼه یې خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلواډور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلې چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نور ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابېلې سپارښتنې داسې مطرح کړي.
نه پیژنو بله هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص شي چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو هارد استرس دی یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري یو تداوی ته اړتیا لري. مانا کورنۍ کولی سي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونکړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کله له حال څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د ژور کېږي.
په افغانستان کې به پرله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کېږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بېکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بېلابېلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
زموږه ازادۍ رادیو ناوړی. د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا د څلورو خبریالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او د دوی د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبریال چې په چلاوطنۍ کې له یوې افغاني رسنۍ سره کار کوي د بشري حقونو په برخه کې د سوله ییز کار له امله نیولې او باید زر تر زره او بې قید و شرطه یې خوشي کړي. یو شمېر خبریالان هم د خپلو هم مسلکانو نیول، بندي کېدل او شکنجه کول د اندېښنې وړ او پر کاري اغېزناک بولي او وایي چې دا فشارونه له هېواده د خبریالانو د تېښتې سبب کېږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د افغان خبریالانو د نیولو، بندي کولو او ربلوړنې په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول شویو خبریالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او آن دوی شکنجه کړي دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغه څلورو افغان خبریالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنجشنبې په ورځ د مې په 15مه ازادي راډیو ته وویل:
استبداد رسانه ایست. ما از حاکمای فلیج جدا تقاضا میکنیم تا در رسانه او در استبداد او در شدید سانسور سرگندونه ده. موږ له اوسنیو حاکمانو جدا غوښتنه کوو چې د اطلاعاتو آزاده فضا پرانیستې پرېږدي او له دې ډېر دې پر خبریالانو او رسنیو محدودیتونه نه لګوي. دا طبیعتا د دې لامل کیږي چې ټولنه تیارو ته ټېلو وهل شي او له دې زیات دی د رسنیو فضا نه تنګوي.
له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان د غشان د چهارشنبې په ورځ د مې په 14مه په یوه خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبریالانو د زر تر زره خوسي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سلیمان راحل په نوم د یو خبریال، لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبریالان سید منیر هدف، اسدالله تیموري او نصرت الله ابراهیمي په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. د سازمان زیاته کړې چې په غزنی ولایت کې د خبریال سلیمان راحل خپلوان ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول شویو خبریالانو له کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو خبریالانو د خوسي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبریالانو فزیکي او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خپرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یاد سازمان ټینګار کړی چې د اوسنیو واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبریالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغیزې پرې باسي، نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلاوطنۍ کې د یوې افغان رسنۍ خبریال د بشري حقونو د سوله ییز کار له امله نیول شوی او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او له قید و شرط پرته خوسي سي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه ښاغلی فرهادي له هیڅ ډول مخکنیو معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام، بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې لمخې حمید فرهادي د 2023 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر 2 کلونو بند محکوم سوی دی. یو شمېر افغان خبریالان دا ډول نیونې د خبریالانو او رسنیو پر کار بې اغېزې نه ګڼي او د اندېښنې وړ بولي. د دې ډلې په کابل کې خبریال شکیب د وروستیو نیونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متوجه به شرایط فعلی فشار بر خبرنگاران، نه تنها
اوسنی شرایطو او پر خبریالانو فشار ته پکتو، نه یوازې د معلوماتو رسولو مسلک ته زیان رسیږي، بلکې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسۍ مخه هم نیسي.
خو ځینې خبریالان به وایي چې دې وضعیت اکثره خبریالان له هېواده تېښتې ته اړ کړي. له دې ډلې په پاکستان کې یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي زیاته کړه:
اما پایل رئیس ګڼ شمېر افغان خبریالان د حاکمې ډلې لخوا ونیول شول، وځورول شول، حتی په بندخانو کې واچول شول، چې دغه لامل د دې باعث شو چې اکثریت هغه خبریالان چې هلته فعالیتونه ترسره کول ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. زه خپله هم چې د 2 کال څخه ډېره موده کې په پاکستان کې یم، نو واقعاً چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
د افغان خبریالانو مرکز هم مخکې ویلي و چې د دې خبریالانو سربېره لاس نور خبریالان یا رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت تېروي، چې له دې ډلې شپږ یې له 2 میاشتو تر 3 کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډالو ته ځلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی وس هم څو سیمایزي مسلې راخلو چې په هغه کې د سوریې د چارواکو او همدارنګه د امریکایي چارواکو ترمنځ ورستۍ خبرې اترې دي او همدارنګه یو بل رپورت شي د اوکراین او روسیه د شخړو د پای ته رسیدو دی. راځئ لومړی سوریه ته ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې له خپل سوری سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي خغلی روبیو له اسرائیلو سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پای ته رسولو د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې سوریه کې وژل شوي یا ورک دي هڅو او همداراز د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو د ژمنو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همداراز ټینګار کړی چې باید د سوریې د ټولو وګړو بشري حقونه پرته له دې چې د هغوی قوم یا مذهب سره تړاو ولري رعایت شي. د سوریې رسمي خبري اژانس رپورت ورکړی چې د سوریې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د واشنگتن لخوا د دمشق پر ضد د بندیزونو د لرې کولو، د دوارخیزو اړیکو د خوالي او د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګېدو پر لارو چارو هم خبرې کړې دي. ښاغلی شیبانی دا لیدنه ګټوره او رغونکې بللې. د پنځشنبه په ورځ دا لیدنه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان په کوربتوب وشوه. ترکیه د نوي سوري حکومت له اصلي ملاتړو څخه ګڼل کیږي. دا سوریایی او امریکایي مشرانو ترمنځ ورستۍ لیدنې د سوریې او د امریکا ترمنځ له یو بل سره د مستقیم تعامل لپاره مهمې ګڼل شوې چې د سوریې د کورنۍ جګړې د دغه هیواد د بشري حقونو د وضعیت په اړه د پراخو اندېښنو او د واشنگتن د سختو اقتصادي بندیزونو له امله له څه باندې یوې لسیزې راهیسې ترنګلې پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې پر دمشق لګول شوي بندیزونه به لرې کړي. هغه یوه ورځ وروسته په سعودي عربستان کې د سوریې له موقتي ولسمشر احمد الشرع سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. اخواته ټاکل شوې ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ له 3 کلونو وروسته د سولې لومړنۍ مستقیمه خبرې نن په استانبول کې وشي، خو دواړو خواوو لوړپوړي پلاوی دغه خبرو ته نه دی لیږلي او دی د دویمې نړیوالې جګړې را وروسته په اروپا کې د دې اوږدې شخړې د پای ته رسولو لپاره هیلې راکمې کړې دي. کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې په دغه مستقیمو خبرو کې د زیلنسکي سره لیدنې ډډه وکړه، د اوکراین ولسمشر زیلنسکي ویل هیواد یې د روسي پلاوي د کچې مطابق یو پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون لپاره استی. زیلنسکي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون وکتل او په انقره کې خبریالانو ته وویل بدبختانه روسان دغه خبرو ته جدي نه دي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پلاوی مشري به د دفاع وزیر رستم عمروف کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم ویلي د روسیې د ټیټې کچې چارواکو په لیږلو سره دا څرګنده شوه چې د مهم پرمختګ تمه نشي کېدی، خو زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې تر بریده حاضر دی خبرو ته دوام ورکړي. اوس هم بیرته افغانستان ته ستنیږو. راځئ چې مخکې له دې چې زما د دری برخې همکار راشي د سنا کاکړ هغه ریپورټ ته پام وکړو چې په جرمني کې د یو شمیر افغان کډوالو پر هغو ستونزو باندې راڅرخي چې دغلته د بېکورۍ او همدارنګه د کورونو د کموالي او نشتوالي له ستونزې سره مخ دي.
بېکوري په ډېری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یوه جدي ستونزه ده، خو په جرمني کې بیا ترې ډېر کړېږي. د دغه هیواد د هامبورګ خرستوګن د 500 ماشومانو پلار حمد عزیز وای خپله 2 کاله مخکې جرمني ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسېدلې چې اوس ورنه بېله په کم کې اوسېږي. حمد وای په کور پسې سرګردانه دی خو نه یې شي موندلی.
ما همدا د 2 سال میشه در هامبورګ زندگی میکنم با یک هموطن خود
مسئول. زه 2 کاله کیږي چې په هامبورګ کې له خپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي شپږ میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلي هغوی په کم کې اوسېږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا ده چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
با مجرین درې زمینه کومک همکاري کنن.
رویا بیا درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی، خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوې او په خبره یې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لنډمهاله کور کې اوسېږي. رویا ازادي راډیو ته وویل
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار.
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسب قیمتونو دي ډېر په مشکل پیدا کیږي. ځینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډېر لوړ کمیشن باندې لږ پګزور نیولې تر 8000 پورې. موږ درې کله کې چې هایم کې یو نورو کورونه سره ګډ پخلنځی لرو، ډېر شوروي تجار سره د هر ورځې په تیر دو سختيږي.
هر روز شرایط زندگی سخت‌تر میشه.
د درې ماشومانو مور فروزان چې د دې هم جرمني ته دراتک شاوخوا 3 کاله کېږي او هایم کې د ژوند کولو تجربه لري وای ماشومدارو کورنیو ته ډېره سخته ده. نوموړی وای ځکه خواړه شوی چې د کورونا په نوم د بایرن ایاله د کوچني ښار په یو کلي کې واړوي.
سنو در یک دپرشن و افسردگی شدیدی قرار میده که در قلم و امنیت
پگرد و کرونه که روانی او روحی خوندیتوب نلری در کور نرنه یک کورس تزی یا به هرزی خزه چه پخلنزی تزی نشی کاره چه خپل ماشوان زن سرخکت تا منزل تا بوزی او روالی ازکه هم خطرناک و هم نممکنه ده
بیاره چون هم خطرناک همی کار غیر ممکنه.
د جرمني په کولن ښار کې میشت متیولا روفي چې په دغه هیواد د لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمني کې یوه جدي ستونزه ده، خو نوموړی وایي د جرمني حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
تو دغه د اوکراین اوس په خپل ما مهاجر د سوریه مهاجر د افغانستان مهاجر ډیر مهاجر راغلی دی او به خصوصا د زیر سن هغه ته غواړي چې جلا جلا کوټي ورکی جلا جلا ځایونه ورکی. نو د کورونو ستونزه ډیره لویه ستونزه ده. اوس د آلمان دولت هم په دې غور کوي غواړي چې ځینې خارګوټي او دا جوړ کړي تر هغه ځای پورې چې خبرې
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. یادونه ده چې د جرمني ولتم زونټا ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15500 لږ واخونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړي دي، خو لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي. او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 1400 الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. داسې مهال چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 28 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانانو د د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دي شوي. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هېوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې 4 کلونو کې دغه هېواد ته انتقال شوي دي. د جرمني د احصایي فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هېواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 442 ته